کردم در افغانستان گفته میشه که دو نوع متامفتامین وجود داره، یا متامفتامین به دو صورت است، یکی در ترکیب تابلت ها هست مثل آنچه که نام خیابانیش تابلت کا یاد میشه، و این که دیگر به صورت کریستال یا پودر هست. در ایران بیشتر چی میدانیم؟ شاید این جالب باشه بر مخاطبان ما که به کدام صورت ها خرید و فروش میشه.
در ایران از حدود 2 دهه پیش 20 سال پیش تقریبا بیشتر به صورت کریستال و همون پودر شیشه بود که مصرف میشد. در چند سال اخیر قرص هایی هم همونطوری که گفتی تبلت هایی هم اومده که یکیش همین کپتاگون هست که گفتم، که اینها از ترکیب چند ماده صنعتی است و خب اثرات خطرناکتری هم داره، یعنی برخیش باعث حتی جنون هم میشه و عدم تعادل روانی مصرف کننده، کسی که معتاد هست بهش. و در سالهای اخیر انواع و اقسام اینها مصرف میشه در ایران، اما اون چیزی که به شکل سنتی از حدود 20 سال پیش به این طرف مرسوم شد همین شیشه یا آمفتامین بود، که کریستال های شیشه بود که در ایران استفاده میشه.
هرچند گزارش های زیاده هست در این مورد، در مدرک پیشتر هم اشاره شد جزئیات زیاده هست. یکی از سوال هایی است که چرا تولید متامفتامین سر به فلک کشیده، با توجه به آنچه که مثلا روایت مقامات در افغانستان چیز دیگه هست که ممنوعیت وضع کردن مثلا به صورت گسترده بر مثلا کاروبار مواد مخدر، کشت کوکنار، تولید مواد مخدر و اینها. در تاجیکستان چی میگن به دلیل این که حالا متامفتامین به عنوان یک رقیب هیروئین بیشتر توجه ها را به خود جلب کرده که در قالب تابلت های کوچک و به صورت پودر قاچاق میشه و عرضه میشه و به دست جوانا میرسه؟ در تاجیکستان در این مورد چی میگن؟
این استفاده تابلت یا همون هب های سینتتیکی که در تاجیکستان حالا دارد در بین جوان ها مشهورتر میشود، استفادهش بیشتر میشود، این یک نوع برای جوان ها شاید یک نوع مثل این است که شما یک چیزی معاصر استفاده میکنید، با این نوع در اونجا معرفی می شود، استفاده می شود و بیشتری اونها را تا جایی که ما اطلاع داریم گزارش می گیریم اونها را بیشتر در مرکز های دلخوشی براش می گن دیسکو کلوب و جایی که زیادتر جوان ها و کلوب های شبانه که بیشتر دخترها و پسرای جوان هستند در اونجا استفاده می کنند. و در یک گزارش رسمی هم من نگاه کردم گفته می شد که این مواد هایی هستند که تأثیرش زیاد است اما هنوز جامعه اون را درک نکرده است، یعنی حالا در تاجیکستان در مورد آمفتامین زیان اون پیامد های اون هنوز بحث های زیادی نمیشد. این یک چیزی تازه است برای مردم ما، و دیگر اینکه وقتی جوان ها این استفاده میکنند، مصرف میکنند، شاید این طور نظر ها هم هست که همین اطرافیان، خانواده هم حتی پی نمیبرند که اینها یگان دوای دیگر استفاده میکنند، مثل ویتامین یا دوایی مثل درد سر یا چیزی دیگر، یا هب استفاده میکنند. و دیگر اینکه فروش آن نسبتاً آسان‌تر است، توزیع آن آسان‌تر است، چون دانه هست در داخل کارتون است، ورق است، هر چیزی دیگر اون اونتر توزیع میکنند که شاید پیدا کردنش، دیدنش بسیار هم سخت است. و مقامات تاجیکستان هم در یک جا اشاره کردن که اگر پیشتر مواد مخدر از دست به دست فروخته میشد، مثلا به طریق بسته و از دست به دست میدادن، حالا این چیز اینترنتی شده، یعنی در شبکه های اجتماعی در پیام رسانه ها با هم صحبت میکنند و اونها از جاهای مخصوص دسترس میکنند. اگر حداقل یک طرفی قضیه را اگر بازداشت میکنند، طرفی دیگر ناکشاده باقی میماند، مخفی میماند. این کاری حکومت و مقامات هم مشکل کرده است.
و یک چیزی که اینجا جالب توجه است، اون مبانی اقتصاد، چند من کارشناس امور اقتصادی نیستم، اما مو عرضه و تقاضا هست که وقت عرضه اینجا کم میشه ممکن است تقاضا بالا بره، و اینجا میبینیم که یک مقام طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که 644 کارخانه را ویران و حدود 12000 جریب زمین را از وجود مواد مخدر پاک کردند. اما یک گزارش سازمان ملل متحد که در ماه نوامبر 2022 منتشر شده گفته که تریاک از زمان تسلط طالبان نسبت به سال قبلش 32% افزایش یافته و قیمت تریاک پس از اعلام ممنوعیت در اپریل 2022 توسط مقامات افزایش یافته. همچنان در این گزارش می‌خوانیم که درآمد دهقانان از فروش تریاک از 425 میلیون دلار در سال 2021 به 1.4 میلیارد دلار در سال 2022 افزایش یافته. خب چیزی که خودت گفتی جالب است که چطور در داخل ایران متامفتامین تولید میشه و سایر مواد مخدر، اما به صورت سنتی گفته میشه که ایران و تاجیکستان در مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان قرار داشتن. یک کمی به ما بگو، به مخاطبان ما بنیامین، که مواد مخدر که به ایران میرسه یا در اونجا تولید میشه به کدام مسیر حرکت میکنه، به کدام کشورها میره؟
ابتدا همونطوری که کیومرث اشاره کرد در بخش قبلی، تغییر در واقع مصرف، الگوی مصرف و همطور خود ماده مخدر از حالت سنتی به سنتی چند دلیل داره که در ایران هم به همون دلایل اتفاق افتاده. یعنی به خاطر اینکه سهولت جابجاییش آسان‌تره، در واقع برای سهولت جابجایی مواد مخدر سنتی، چون بسیار کریستال‌های ریزی هستن یا قرص‌هایی هستن که داخل در واقع یک جعبه‌هایی قرار دارن، اینها رو انتقالشون خیلی راحت تر انجام میشه تا به شکل سنتی که تریاک یا شیره یا هروئین رو میخواستن در واقع منتقل بکنن یا ترانسفر بکنن و حالا قاچاق بکنن به خارج از ایران. این خیلی مهمه که سهل شده، آسان تر شده جابجاییش و اینکه شناساییش سخت تر شده، در جاهای خیلی پنهانی میشه اینها رو به راحتی قایم کرد و عبورشون داد از مرز. منتها در ایران قاچاق مواد مخدر همونطوری که گفتم یک حالت صادقانه‌ای باهاش رفتار نمیشه. از طرفی در ایران سربازان زیادی هر سال کشته میشن در چیزی که گفته میشه در نبرد با قاچاقچیان مواد مخدر که از افغانستان میان یا نواحی مرزی ایران میان که میخوان در واقع این محموله های مواد مخدر رو یا کاروان های مواد مخدر رو انتقال بدن. از اون طرف داده های اطلاعاتی غربی ها میگوید که خود نیروهای ماموران امنیتی یا نیروهای نظامی و شبه نظامی ایرانی مثل سپاه پاسداران نقش دارن به شکل سازمان یافته در ترانزیت اینها. اینها معمولا همونطوری که گفتم مستقیما وارد کشورهای حاشیه خلیج فارس نمیشه به دلایل امنیتی، بلکه از طریق اردن وارد میشه. این گزارشی است که اردنی ها دادن، درباره دولت سوریه هم دادن، این دولت سوریه رو متهم کردن به سهل‌انگاری و همدستی با گروه های شبه نظامی که حمایت میکنن از مسیر ترانزیت مواد مخدر که یک بخشش وارد کشورهای حاشیه خلیج فارس میشه، کشورهای عربی، و یک بخشش هم راه پیدا میکنه به آمریکای جنوبی یا اروپا از طریق ترکیه. یعنی شبکه‌ای که وارد ایران میشه، این شبکه به خاطر اینکه اطلاعاتش خیلی محرمانه است، ما نمیدونیم که دقیقاً چه بخشیش در کنترل نیروهای نظامی یا دستگاه‌های حکومتی هست انتقال این مواد مخدر و چه بخشیش قاچاقچیان سنتی مواد مخدر هستن، یعنی کسانی که حالا به طور سیستماتیک با حکومت ارتباطی ندارن اما این براشون در واقع یک محل درآمد هنگفت هست برای این موضوع. بنابراین دو بخش داره، یک بخشش سازماندهی و ساماندهی به نوعی نیروهای حکومتی هست، یک بخشش هم قاچاقچیانی هستن که از افغانستان مواد مخدر رو راهی ایران میکنن، از اونجا به ترکیه و سوریه میره و پخش میشه در اروپا و همینطور کشورهای حاشیه خلیج فارس، و مقدارش هم حزب الله لبنان دست داره، اینجوری که عنوان شده در برخی گزارش ها، به ترانزیتش به آمریکای جنوبی برای اینکه در آمریکا در واقع پخش بشه. بنابراین این مسیری هست که به صورت کلی اگر بخوایم بگیم اتفاق میفته، یعنی از مبدأ افغانستان وارد مرزهای شرقی ایران میشه، از نواحی مرکزی ایران میره به سمت غرب ایران و از طریق غرب ایران، عراق یا ترکیه وارد سوریه میشه. یعنی این دو تا کشور به خصوص عراق بعد از تحولاتی که داشته و حضور نیروهای نظامی ایران در اون منطقه بیشتر.
شکر از این بنیامین. خب تا جایی که من جستجو کردم گزارش پارسال اداره ملل متحد در کار مبارزه با مواد مخدر و جرایم را، اونجا هم در مورد افغانستان نقشه جالب توجه چاپ شده که میتونیم ببینیم که از افغانستان مواد مخدر به کدام مسیرها و به کدام کشورها میرود. امی سوال شاید جالب باشه که ببینیم مواد مخدر، مخصوصا اگر اطلاعات در مورد قاچاق متامفتامین موجود باشه، از تاجیکستان به کدام مسیرها حرکت میکنه تا ای که میره به طرف اروپا.
قاچاق شیشه یا حبهای سینتتیکی از تاجیکستان به کشورهای دیگر اطلاع دقیق وجود ندارد، چون حکومت ما هم یک کشور پوشیده است، نه هم اطلاعات را برملا میکند. اما در مورد عموما قاچاق مواد مخدر، چی هروئین و حشیش و نوهای دیگرش، اطلاع وجود دارد که بیشتر اینها از افغانستان به تاجیکستان وارد میشند و قسمی از طریق مرکز دوشنبه و قسمت جنوبی تاجیکستان به روسیه و کشورهای دیگر برده میشند، قسمی دیگر از طریق نقطه شمالی تاجیکستان به جمهوری قرغیزستان. و طی ماهای آخر خبرهای هم میرسند در مورد کوشش انتقال مواد مخدر از تاجیکستان به ازبکستان. ما چندین گزارش داریم که در مرز تاجیکستان و ازبکستان چندین گروه را با ده ها کیلو مواد مخدر از جمله هروئین بازداشت کردند. این نیروهای مرزبانی ازبکستان بازداشت کردند و خبرش هم جانبی تاجیکستان تصدیق کرد. من یک نکته را میخوام اشاره کنم که در یک برنامه مکملی که تاجیکستان تا سال 2030 میلادی قبول کرده است، تصویب کرده است، در اونجا گفته میشه که در 7 سال اخیر در تاجیکستان زیاده از 30 تن مواد مخدر، 30 تن مواد مخدر گرفته شده است، مصادره ضبط شده است، کشف و مصادره ضبط شده است.
جالب بود این کیومرس. در مورد بازار خرید و فروش شیشه یا در مجموع مواد مخدر در ایران آیا اطلاعات در دست هست؟ میدونیم که چگونه خرید و فروش میشه، در کدام مناطق بیشتر باز میشه که در مورد آمارها هم صحبت بکنیم؟
توی نواحی شرقی ایران، خب به خاطر اینکه مبدأ ورود هست، شهرهای شرقی ایران از خراسان بزرگ تا سیستان و بلوچستان،
اون جایی که بیشتر در مرز با افغانستان،
در مرز با افغانستان هست، بیشتر شبکه ها اینگونه که دولت اعلام میکنه در اونجا هستن. اما انتقال اینها به صورت شاخه‌ای در همه شهرهای ایران انجام میشه، چیز مشخصی نیست که بگیم مثلا در یک منطقه فقط یافت میشه. در پایتخت تهران هست، در شهرهای مرکزی ایران هست و این موضوع در تمام شهرهای ایران تقریبا میشه گفت در دسترسه و سهل الوصوله برای دسترسی. در سالهای اخیر همونطوری که گفتم، علاوه بر مواد مخدر سنتی که از گذشته های بسیار دور در بین ایران و افغانستان انتقالش انجام میشد، قرص های مخدر، کریستال های متامفتامین یا آمفتامین یا برخی دیگر از مشتقاتشون، یا اخیراً قرصی به نام کپتاگون که ترکیبی از همه این مواد مخدر هست، اینها هم اضافه شده و پخشش در سراسر ایران وجود داره و مصرفش.
در مورد قیمت یا بهای خرید و فروش، خب چیز زیاده در گزارش ها، من حداقل نتونستم چیز پیدا بکنم. اما میشه در مورد آمارها نگاهی بیندازیم که هم شاید جالب باشه، هرچند آمارهای مختلف موجود است. مثلا من تا جایی که جستجو کردم، گزارش های بین المللی نشان میده که در افغانستان چیز کم و بیش 3 میلیون نفر از مواد مخدر استفاده میکنن، و همونطور که بیشتر در شروع هم دیدیم که گزارش اسوشیتد پرس نشان داد که یک مقام صحت افغانستان به این خبرگزاری گفته که حدود 20,000 نفره که در شبانخانه ها معالجه میشن، اونا عمدتاً از متامفتامین یا شیشه استفاده میکنن که در این شمار 350 زن هم گفته که شاملن. اما بدون شک ما نمیدونیم که آمار واقعی چند هست و ممکن است به مراتب بیشتر باشه. آیا ارقام آمار هست در این مورد در تاجیکستان که چی شمار از افراد مخصوصا جوانا در تاجیکستان از مواد مخدر استفاده میکنن؟
بله مصطفی جان، آمار هست، اما آمار رسمی هست. این من از آغاز برنامه چند دفعه تاکید کردم، این بر اساس آمار مقامات تاجیکستان من گپ زدم، با چنین برداشت هم نشود که ما همیشه با اونا تکیه میکنیم، چون در تاجیکستان یگان نهاد مستقل، سازمان مستقل چنین یک تحقیقات انجام نداده که ما اطلاع آلترناتیوی براش داشته باشیم. من بازم از گزارش های رسمی برای شما مثال میزنم. در تاجیکستان بنا به گفته مقامات بیش از 5,000 نفر مبتلای مواد مخدر، اونایی که مصرف کننده مواد مخدر هستند، در با اون داخل میشد چی اونایی که هروئین مصرف میکنند، هشیش، افیون و این قرص هایی که نو به بازار در آمدند. و در اون گزارش رسمی تاجیکستان گفته میشد که به هر حال در مقایسه با سالهای پیشین صف اونهایی که مواد مخدر مصرف میکنند کمتر شده. اونا مثال زده بودند که فرض مثال اگر در سال 2013 میلادی شماره مبتلایان مواد مخدر بیش از 7,000 نفر بود، حالا تا 5,000 نفر پایین آمده. و دلیلش هم شاید این باشد که اون زمان تاجیکستان نو از جنگ داخلی بیرون آمده بود و اون وقت خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر زیاد بود، کشور در حالی درهم برهمی بود و نظارت هم
یعنی در مجموع ممکنه که آمار واقعی به مراتب متفاوت باشه نسبت به آنچه که آمارهای حکومتی
نشان میدن. بله میتواند کم و زیاد باشد. من دقیقا اینجا اشاره میکنم که این چیزی هست که اطلاع رسمی است. من در حال حاضر هیچ شواهدی غیر این ندارم، چون گفتم در تاجیکستان اطلاع مستقل، تحقیقات مستقل در این مورد انجام نشده.
تشکر از این. و بگذار در ثانیه های دیگه که باقی مانده، بنیامین در مورد آمار در ایران چه میدانیم؟
در مورد آمار چیزی که مسئولان حکومتی میگن و آمار رسمی هست، بیش از 2.5 میلیون معتاد ما در سراسر ایران داریم که در واقع اعتیاد دارن به مواد مخدر، اما آمار غیر رسمی حدود 4 میلیون عنوان میشه که 4 میلیون اعتیاد دارن به مواد مخدر. البته یک تعدادی از اینها کسانی هستند که شدت زیادی داره اعتیادشون و در واقع بهشون میگن معتادان متجاهر، یعنی کسانی که در خیابان و اینها هم دیده میشن. اونها بین حدوداً بین 100,000 نفر تا 200,000 نفر برآورد شده که دیگه کاملا روشن هست که اعتیاد به مواد مخدر دارن، در سطح شهرها پخش هستن که در تهران فقط حدود مثلا 20,000 نفر این گونه که اعلام شده این گونه دیده میشن.
بنیامین صدر از رادیو فردا و کیومرس عطا از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار تشکر از شما و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادی ملما پروگرام کې مونږ میر احمد یاد ملما دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لای هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د آزادی ملما پروگرام کې مو یاد ملما کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې ژباړه مهمه ده؟
ډیره زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهمواني په اړه، چې موږ د نړۍ نه ډیر وروسته پاتې وو. یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی موږ د هغوی نه ډیر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کړو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کړو، خپل آثار د تخلیق کړو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډیره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډیر اسانه لاره د دې کېدای شي چې نړۍ د ډیرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي هغه موږ په ډیر آسانۍ باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپله علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپیریال سره دومره ډیر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي، خو یوه لنډه لار د دغې فاصلې د طی کولو دپاره ده کومه چې زموږ د نړۍ تر منځ اوسه پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی شي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نه شي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی شي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا پخپله لیکوالي ده، پخپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي. دریمه برخه چې دا هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج چې ورته وایي، هغه چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو حد اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو او هغه کتاب را ترجمه کوو. یا همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه هغه عمومي پوهه د ژباړن سره وي چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د برخه ژباړه لپاره مانا اکثر خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي که نه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. ورته وایم چې د ټول نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چاته په لیکلو بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنا دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات هم باید په دواړو ژبو باندې پوه وي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کمې ساحې کې چې دا ژباړه کوي دغه ساحې دومره معلومات ورسره وي چې حد اقل په هغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپلو لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب، په افغانستان کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یوه مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي. کله چې ورته ووایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نه سي؟
دا ډیره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو سند نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فورمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم دغسې په مکتب کې مثلا د ساینسي علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کولو نه لیکلو د زده کولو نه لرې وساتي، او ورته ووایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې ده د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل، د ژبې لیکل چې دي دا هغه اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چا ته رسولی شو. یعنی که یو انجینر وي هم هغه به علم چې زده کوي په ژبه به یې زده کوي او که بل چا ته یې رسوي په لیکلو باندې به یې رسوي. یعنی لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې. هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي، دغه اساسي برخه ده. که دا موږ سره نه وي بیا هغه علم یا هغه برخه نه شو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مزامین مهم گنو دا غی نه څو چند باید لیکل لیکو لوست مهم گنو ځکه او د مکتب نه چر شروع شي په دې باندې کارو شي دا که محصل مثلا انجینرینګ ولی یا مثلا طب ولی یا اره برخه بل ولی هغه په لیکلو باندې پويږي هغه په لوستلو باندې پويږي هغه د مسایلو په لیکلو په وړاندې کولو باندې پويږي او به موږ ډیر اثر وګورو یو تاسو مخکې ویل چې ژباړه ولی ضروري یو ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخه متخصصین چې دي هغه خپل لیکل نه کوي لکه تاسو چې څنګه ویل چې هغه چې موږ لیکوالان نه یو بس هغه ما خپل مسلکي کار کوي لیکلو برخه کې کار نه کوي په دې خاطر باندې موږ ډیر کتابونه موږ لرو ډیر تخصصي کتابونه موږ لرو ډیر ښه کادرونه په پونتونونو کې لرو هم د افغانستان کې نور لرو خو متاسفانه هغه لیکل نه کوي او دا غوړې وجه ده چې هغه د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حد اقل د خپل مسلک د لیکلو په دغه برخه باندې تمرکز نه وکړي نو په کار خدای چې دا د خونځونو او به
څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته چې د چا خبره ډیر چنجن کار هم دی ډیر سخت
ډیره مننه خوشاله اوسو د څلور وروستي کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شو او د تالیف شو یا راټول شو کتابونو شمیر درې اتیا او ته فکر کوم چې رسیږي اوس ما د حساب ګډوډ شو ولې د وخت خدای دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړل هم د یو شوق په اساس مې شروع کړل زما خپل خو خیدل چې زه په دې برخه کې کار وکم او اوس هم چې ژباړه کوم د کار زه ورته د یو شوق په سترګه ګورم او شوق ته پرمه انسان وخت پیدا کوي هر ورځ وخت پیدا کوي هر عقل په ونه کې څو ساعته وخت پیدا کوي زما خپل هغه کاری مهالوش مې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هر شپه یا هر سهار ژباړه ته وخت ورکوم یا یو مخ یا دوه مخ یا درې مخ یا کله اوسګار پنځه مخ یا ټول ورځ مثلا کوم بل کار مې نه ټول ورځ هم کار کوم کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخ پنځه مخ ژباړه وکم نو په دغه خاطر زه یعنی دوامدار کار پرې باندې کوم او دا کارم چې دومره ډیر شوی دی د یو ولادت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی بیا ما به ویل چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی راز خو تر شا نشته خو هغه طریقه دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم او زه چې هر وخت وخت پیدا کړم زه دې ته هر کومه بله ورځ نن داسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې ته قاته څنګه ښکاري مورتل ژباړه ماته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغه ته وخت ورکوي یا څوک مثلا د کتابونو د لوستلو شوق لري هغه ته وخت ورکوي څوک د موسیقۍ د اورېدو ډېر شوق لري هغه ته وخت ورکوي نو هر څوک چې هر برخه شوق لري وخت ورکولی شي زما ژباړې سره شوق ده په دې خاطر مې وخت ورکړی اوسه پورې
بلې د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري چې مثلا په پارک کې لګرځیدو وروسته یو څه وخت د پاره ځان راحت احساسوي خوشباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کیږي ممکن د کورنۍ ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده په دې خاطر چې هم خپله ژباړه کوي خپلې ټایپوي خپلې اصلاح کوي خپلې چاپ ته تیاروي او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ نه و مالی مرسته نه کیږي په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوي چې دا خپله یو لویه مثلا نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی سي د خپلې ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي
ما چې کله ژباړه شروع کړه ډېرو سختو ننګونو سره چې مخ مې وننګونه دا و چې ما خپل کورنۍ نشو قانع کولای چې زه دا کار وکړم تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نشو قانع کولای چې زه ولې ژباړه کوم ځکه هغه ما ته ویل چې د دې شي نو بل اخره ګټه څه ده یعنی څه د کتاب ترجمه کې بیا غچاب شي بل څوک ځان د پاره خرج کوي هغه په پیسې وګټي او نه ګټي خو دا غام دا کاروبار دې هم دې ته ناز ده ته ولې د خپل کاروبار او د دې شي نه ځان وباسي او ټول ورځ پرې کراتاوي دا ما د پر لوی ننګونه و خو بیا یو وخت دا سره غی چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه مې عزت ترلاسه کړ او یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې بیا لاړم وظیفه مې واغستله او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې یو تاسې دا کار کوم وخت کې کوو نو د هغې نتیجه اوس راغله هغه وخت کې ما داسې فکر کوم چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی او شوق چې دی دا دغه نه وي دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي که نه. ما مخکې هغه مثال ورکړه زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي هلته ساتلي او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي، نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپل ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي، هر وخت مې چې کار کړی دی ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لره بې وظیفه وم او په دغې باندې مصروف وم. خو یو شی دی بے د قربانی ورکول نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی، هغه ارامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ماته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو دا راوړو دا راوړو، دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي، هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ نه مخکې ډېر لوی قربانۍ ورکړي دي، د ژبې دپاره، د ملت دپاره، د خلکو دپاره اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم، دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم که به نه کړی شم، خو هغې اقل دغه جذبه را سره شته دی او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قربانۍ پاره برخه ممکن
بلې. تاسو غواړي چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوند لیکونه هم وژباړي، د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي، کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دوه ډوله کتابونه خلک ډېر لولي، چې یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي، او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه په لویه کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دایي چې موږ خپله د دې برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي، او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله د مکتب نه فارغ شوم نو زه په یو داسې مې ځان احساسوم لکه په یو دشته کې چې ولاړم او هېڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېرې کلونه خواري او ډېرې کلونه تکلیفونه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغه لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسې په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې دا ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یو لارې ته یې برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر هغه ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې او کتاب هم ډېر لولي ځوانان، د سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر دغه د دې کتابونو هرکلی ډېر کېږي.
بلې، یس، زه په خپله هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم، کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې دپاره د یو مشخصې څانګې ټاکل غوره دي که هر کتاب چې د یو چا خوښېږي د هغې ژباړې ته مټې رابډ وهي؟
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره ووایم چې زه لا په مکتب کې وم او ژباړه مې پېژندل هم نه، چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي، او تر اوسه پورې ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم، ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده، یعنی دا ایدیال حالت خدا دی چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کړي، زموږ انجینیر د انجینرۍ کتاب ترجمه کړي، زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کړي، دا خو ډیر ښه حالت دی. خو که بیا دغسې حالت سره موږ ډیر نشو دغه کولی، یعنی دغسې یو حالت نشو راوړلی، نو بیا ښه خبره دا ده چې حد اقل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې هو دغه برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدای شم او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم، بیا زما خیال دی چې بیا پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې ده مثلا داستاني اثر شو، ناولونه شو، دا کتاب یا دا عمومي د ارواپوهنې سل فلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي، نو دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه ده پکار چې که څوک ناول ترجمه کوي حتما دې هغه ادبیات لوستي، ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي. یعنې هغه عمومي دی، هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي، که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تم نه چې پکې هغه هنر چې پکې زما خیال چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو وړتیا لري او باید چې په هغې برخه کې به کار وکړي.
بله، یو ستونزه په پښتو کې دا ده چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ، کله ناکله ارواپوهنه ځي فلسفې ته، کله ناکله ځي تصوف ته، کله ناکله بل اړخ ته، چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې، په دې خاطر چې کله ناکله معادل توری ورته نه لرو. دغسې ستونزې سره تاسو هم مخامخېږئ؟
ډېر زیات مخکېږم ورسره. دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم، بلکې اوس هم ورسره مخ یم. مونږ یو دوه انټروورټ او اکسټروورټ چې انګلیسي دي، او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي. د دې دپاره مونږ دغه نه لرو، پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته، په هغې ټولو کې مې وکته، خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل، هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده، خو د دې هغه معنی نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ څه کارولی شو. دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دې نه مخکې هم زه دغسې حالت سره مخ شوی یم، اوس هم ورسره مخ یم، او په آینده کې به بیا هم ورسره مخ کېږو. هغه وخت کې ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول، یعنی د دې یو هغه مفهوم به م د ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به بیا لیکله، هغه حالت شته دی. او اوس هم دغه حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوي کلمې جوړې کړي، او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې د کلمې نوې جوړول او لغتونه جوړول دا هر شاکار نه دی. دا خپل متخصصین لري، هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاد ده چې عربي لیکم، عربي ځکه چې زمونږ خلک عربۍ سره بلد دي، مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده. یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپله انګلیسي کلمه لیکله، ځکه چې نه کېده، نه تشریح هغسې اسانه راتلله، او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه د لیکل هم صحیح نه راتلله. د مې انګلیسي پرېښي یو نیم ځای کې به کېده داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم، خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلي. خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم، ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړون د خپلې کلمې جوړې کړي، بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو، هغه ژباړون به ته خبر نه وي هغه به ورته بله جوړه کړي، نو هغه ژبه به بیخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کې.
بل یاد څه بیا هم همدغه موضوع مهمه ده، د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده یو ژباړې په معدلو تورو پسې مګر ځي، خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغسې نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې تر څنګ چې تاسو ژباړه کوئ د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسوو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو، یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو، ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه د یو دغه دپاره لرو، د یو د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو، دغې استعمالول ښه دي، هغه دې باید استعمال شي، ځکه چې همدا ژباړونکي لیکوالان دي چې کلمې مرواجوي. خو که څوک وایي چې دا کلمه نشته او زه یې په خپله ورته جوړوم، زه به په دغه ځای کې دغه یم، په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپله دې نه جوړېږي. زموږ ډېر استادان شته دی، مشران شته دی، هغوی په دې برخه کې کارونه کړي، هغوی کتابونه د دې چاپ کړي نوو کلمو. هغه کلمې یو څه خلکو ته سخت دي، خو که دوه درې وارې استعمال شي، په څلورم وارې ورسره دغه مدد کېږي، د لوستونکي مدد کېږي. اول وارې مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي، دویم درېیم وارې خپل یوازې نوې کلمه ولیکل شي، هم ذهنن ورسره لوستونکی عادت کېږي او پوهېږي. نو دی په دې توګه به هغه کومې کلمې چې موږ لرو استعمال شوې نه دي، هغه به م استعمال شي. تر دغه حده پورې زه دغه یم، موافق یم. خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا دپاره د هغې د ایجاد د اجازې په دې خاطر چې زموږ ژبه دې سوچه شي او موږ د ټول شی نه وژباړو، د دې سره به زه موافق نه یم، ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کې. بیا
بل یاد څه په همدغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې، یا د حکومت په چوکاټ کې، یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کړي، پالش کړي، هغه نامانوس توري ایسته کړي، د هغو دپاره سم معادل پیدا کړي، او بیا تر کره کتنې وروسته یې د دو ډولو دپاره هم دوی په خپله کار وکړي.
ډېره زیاته مهمه ده دغسې یوې برخې. زه خو وایم چې داسې یوې ادارې اړتیا ده چې حتی دغه کمې ژباړې چې نشرېږي چې هغوی یو ځل وګوري، یعنی ایدیال حالت خود دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي هغوی وګوري هغوی لږ تر لږه د ژبې دا اړخه یې وګوري چې دا ژبه پکې صحیح استعمال شوې ده که نه، دغه تخصصي اړخه وخو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي، د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي. دغسې یو اداره لکه څنګه چې تاسو وویله چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي، دغه کلمې وګوري د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي، او حتی دغسې یو ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا کوم ژباړن د کومې کلمې سره مخ کېږي، او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې دپاره دا کلمه راشي، هغوی وګوري که ووایي چې یاره دا صحیح ده، هغوی د ځان سره راجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې دپاره شوله او صحیح ده همدا به استعمالېږي. د دې ډېر زیات ضرورت دی. مخکې هم دغسې اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوي دي، اوس هم که دغسې اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده. خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کوم سترګه ګوري، زه په ډېر تاسف سره دا وایم چې د دې تمه نه پخاوه او نه اوس شته دی چې دغسې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري.
یاد صاحب، په ټولنه کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ، یو اپلیکیشن یا یو مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خبرې کړي؟
ډېره بخښي که دغسې یو څه رامنځته شي، که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغې کې ژباړې نشر شي، اپلیکیشن جوړ شي په هغې کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي، همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي، د ځینو کلمو د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي یا هغوی بحثونه وکړي، هغوی لیکچرونه ورکړي. دا خو ډېر ښه ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي، او د دې مخکې هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغسې جوړ شوي دي، هغوی په دې برخه کې کار کړی خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسېدلي. چې د دغسې کار شروع کول اسانه دي خو د دې دوام ورکول، ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري، یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي. او زما نظر خو دا دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډېره سخته ښکاري، خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډېره زیاته دغه نه ده پراخنده، لوستونکي ډېر زیات نه دي، او هغه د ژبې د مالي اړخ ډېر زیات کمزوری دی، کتابونه خپله پیسې نشي پوره کول. په داسې وخت کې که داسې حکومت دغه دغه وکړي، دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټفارم رامنځته کړي، دا ډېر ښه حالت دی. که نه ژباړونکي مثلا د ژباړونکي اډله راټوله شي یا د لیکوالو اډله راټوله شي، هغه وایي چې موږ خپله برخه خپله ونډه پکې اخلو، حداقل خپل وخت ورکولی شو دغه ته، او دغسې یو پلیټفارم رامنځته شي، دا ډېره ښه ده د ډېرو خلکو، د ډېرو ژباړونکو، د ډېرو لیکوالانو د ستونزې به ورسره حل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا، یاد صاحب، چې تاسو خامخا یوه یا دوی اروپایي ژبه به زده کوئ یا به مو زده کړي وي، د دې وروسته څه فکر کوئ چې له دغو ژبو څخه به تاسو ژباړې ته ملا تړئ؟
زه خو چې راغلم اروپا ته اوس چې راکډول شوم، نو ژبې زده کولو باندې مصروف یم، خو اوس دغه نوو ژبو ته چې زه ګورم، زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته را په غاړي چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي، یا حداقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی، هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي، څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي، څنګه د دې ځای ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي، او یو کانال غوندې خلاص شي، یو فرهنګي کانال غوندې خلاص شي. نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي په دې برخه کې کار وکړي، دا ممکنه ده، ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی، خو اوس دې ته منتظر یم او ګورم چې څومره وخت کې به زه وایم چې دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې بیا د دغې پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو تر منځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه و چې په تاند ځواني کې تر اتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دي د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست، ډیر خوندې وکړ.
ډیر زیاته مننه تاسو نو خوشاله اوسه کور ودات.
مننه، خیر اوسه.
جہان میں سب پرواہ لاس کے لاس لاس څمه دین څمه دنیا نه